و سست معلومه سوی ده غالک آلتا کوم میرمن لري یا هم ورت سده بل چا سره اړیکه لري نو دا انجلې دلته فعلاً کوزده ده څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي د پیسو لپاره د نوم لپاره چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه زه یې باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي آیا زما لور به ورسره خوشحاله یي او که به نه یي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه شته چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي او د دود په رقم سوی ده خرابه فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودری زما لور باید یا زما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري چې مثلا پلانۍ خارجی زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي دا سوچ حتمن ورسره سته چې باید زه خپله لور په خارج کې ورکړم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې واوسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کېږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیولسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده تعلیم پکې کم ده نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره ځورونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي د خارج په نوم ورکول کېږي که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کینی که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي خدا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه شخصیت او تحصیل مهم دی نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي
چې خپل دلته اوسي او مثلا خاوند دی هلته اوسي دا خو ډیر ځوان درته مشکله کېږي. بیا په تیره چې هغه نجونې چې ځوانې دي هغه نجونې چې مثلا په 25 کلنې 40 کلنې 30 کلنې دوی ته ځوان مشکله ده په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تیروي کنه. بل دا ده چې دغلته ډیر له کړاوونو سره مخامخ کېږي خلک خبرې کوي بیا خصوصا د موږ د افغانستان خلک خو ډیر په خبرو پسې ګرځي دوی هرې خبرې نه بیرته خبره راباسي یو تانه ورکوي یا ورته وایي چې د میړه د تللی ده هلته عیاشي کوي هلته ساعت تیر ده زتی تا څه کوي ښځه هم هر څنګه چې نه یي رنج وړي هر څنګه چې نه یي دا مشکلات ویني د خلکو خبرې اوري دلته هم په ژوند ورته په مشکله یي یا مجبوره ده چې بیرته لاړه سي د پلار په کور کښېني یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانې اوري مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه د هغو د کار وکړه بې اجازې چېرته تلی نه سي حتی د پلار کره تلی نه سي چې تر هغو پورې خو خواکې خسر ورته اجازه ورنه نو دغسې کړاوونو سره د نجونې مخامخ دي. دا ښځې په تېره چې په افغانستان کې چې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کې ژوند کوي هغهلته بهترین ژوند لري ساعتې تېري نو زتي حالکه په یاد وي چې دلته د موږ ښځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپله لور داسې او چا ته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته ځینې کورنۍ ټولې نه ولې یوازې دا په پام کې نیسي دا لږ خارج کې ده پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده څومره زده کړې لري څومره د دې لور ته وفادار دی خپل لور ورکوي تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا د خسر کره لاړه سي هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت د هغو په خوی په خواص باندې پوهېږي بیچارګۍ به سر سپینې نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري څونه ګذشت وکړه څونه یعنی د خبره نیستې تیرې کار دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. واقعیت سره بیخي زښته زیات ډېر دي ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي هغو نه یې خیر نه ده کړی زوم خو ډېره لرې خبر ده زوم خو پردی زوی ده هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېرې کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له موږ سره مرسته وکړه یا مثلا موږ ته پیسې راولېږي نه ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې ارامه سي لور می آلته خزون پیدا کړه یا مثلا تعلیم په برخه کې یا غاینده دي دي خاصي یا بالته یعنی دي دي زون به ختیشتي نو دي دغه لپاره خلک خارج کې ور کوي او ډيري کورنۍ دی وو دا فکر لري خارج کې ور کوي پیسې پیاخلي یعنی دي دوی دغه ولور ډیر پیاخلي څلور لکه پنځه لکه اخلي د وایزه بلاد ورپسې لور می لاړه نو آلته به زون خېسي نو دوی په دې فکر کې نه دي چې آلته په خارج کې هم د سینه ده په خارج کې انو زباتره ده چې ډيري کسان دي اته سی کار نکی اما د دولت ماش ته ګوري کلار پراتی اما افغانستان کې دلته د منګ ځوانان چې زحمت باسي واقعت سره ډیر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا دلته د منګ ځوانان نس کولای په دې خاطر چې دلته کار نسته دلته مشکلات ډیر دي او خارج تم چې زی دغه سی او مشکلات سته په خارج کې ډیری کسان چې تللې دي واقعت سره یعنی خاینده نه لري
څومره خځې تخپل پیزنې چار چاپیر کې دي چې دوی میړونه بهر دی یا چا سره چې دوی کوش دسوي هغه بهر دی او دوی په افغانستان کې پرخې دي
د منګ په کورنۍ کې یو لاس کاسه انجونی دی چې فعلاً درې واده کړای دی چې میړونه یالته دی په خارج کې اته نه کاله کې چې ځای دلته ده و کاله بعد یو کال بعد درې کاله بعد راځي درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تیرې بیرته ځي نو هغه خزه د څلور ماشومان مور کې درې ماشومان مور ده یعنی دا له درې ماشومان سره دا خارج ته تلای شي هیڅ امکان نه لري ډیری داسې کسان دي چې عام په خارج کې خزه کړي عام دلته په افغانستان کې خزه لري نو دلته د کورنۍ لپاره کوي چې دا د خدیدی د کورنۍ خدمت وکا دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند در سره وکا په دې خاطر چې اصلا دوی ته ارزښت نه لري یعنی خزه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي دوی فقط دغه فکر ورته کوي دا فکر نه کوي چې دا خزه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري باید خاوند در سره یو ځای ژوند وکا اولاد سالم او روزي پلار ور سره یې مور ور سره چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده ډیری کسان دي دلته راځي هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تیروي بیا چې لاړل یو ماشومې پیدا کېږي بیا درې کاله بعد څلور کاله بعد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده هېڅ نه پېژني
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې
ډیر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته سته د موږ په خپلو کې ډیر دا د تره زمن مې دي تره ماسیان مې دي د موږ په کورنۍ کې ډیر دي یو نارینه ښځه لري دوه ښځو باندې خپله لور ورکوي د څه شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پی واخلي اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي چې د ما اولاد دا حق د ځوان لري یا نه لري دوی فقط لور دی لوی کړه پیغله څه واده کزر زر د لکور او شړا څه ذاتی لاړه سي نو دا د آیندې فکر هیڅ وخت دوی نه کوي
bale بیرته به مور او پلار څومره د سې لور سره زوريږي چې هغه په بهر کې ورکړې د سې او چاته چې هغه هیڅ نو مسولیت نه مني
کورنۍ بیرته دې تارسې وې دي چې هغه خپل لورګان بیرته خو سي کړي بیرته خو سي کړي په ډیر مشکلات او په اریزو په ماکمو په وګرځیدل خپل لوري مثلا هغه خطې نه واغسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړل آلته خارج کې ذاتی خارج کې خو دي ته خدا شې نه اصلا ماتره نه دي آلته خو هر شي کولای شي نو دغه لپاره ډیری کسانو دغه سي د خپل لورګانی اتابیر ته پریخو دي بیرته خط نه واغست علاقه نه واغست
کورنۍ ته څه کول پکار دي چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر د سړی وری کې او که نور مسایل هم د لور دی ور کړې په وخت وسنجي
دا باید د خپل د اولاد په اکل آینده وسنجي یعنی دا فکر ونه کاسي دا یا راضي د غلطه واده کوي ذاتین جلې دلته پریدي خپل ازدي ډيري کسان هم د سسي دغه اوس په عربستان استودي کې باور وکي چې د منګه په کورنۍ کې تقریبا درې خزې زپی ځنمه چې خپل په عربستان استودي کې دي خزې هم دولودله بل خزې وکړله دغه جلې چې وکړله د ماده اما مسي و دی باندې بل وکړله عمل ته په استودي کې دا جلې بیرته راوسته په افغانستان کې خو سکړله یو ماشوم سره اغه جلې هم یو اسکل عمر لري یا وسکاله یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده اوس هم په ځوان نه پوهېږي آیا چې ځوان زه څه رقم مخکې بوزم نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي
څه ورته وایې څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي
هغه کس ته خپل لور ورکي اول دا وسنجي چې دغه نفر چې زه د خپل لور ورکوم آیا دای کولای شي دا د مالور وساتي آیا کولای شي دای تعلیم لري دای عمل نه لري دای مثلا ښه کورنۍ لري یعنی په کور لري زول لري آیا یو د عقل که مثلا درس نه لای تعلیم نه کړی یو کسب خو لري یو پیشه خو لري چې وکولای شي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي حقیقت دې ته ګوري چې ولا ځوان ده زه ورې که یا مثلا وای چې زول ده پیسې لري خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري لور دی ورکه لور دی آرامیږي مګم دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري درې ښځې لري په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي سپینګیري سپینګیري دي دلته چې راسې ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي دلته خلکو ته ځان ورکوي ته مو ارزه زه مو ارزه هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي دا به په خارج کې خدا چې څه کار کوي دا به باغوان دا به پیاده یي اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري خپله لور ورکوي
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه خپله نجونې څه کوی سي آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې
نه مخالفت خو نسي کولی اما دا خو کولی سي خپله کورنۍ ته قناعت ورکړه خپلې کورنۍ ته ووایي مور ته ووایي پلار ته ورته وایي یا خپل ورور ته ورته وایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې د هغه نفر پوښتنه وکړه د هغه نفر پوښتنه وکړه چې دا درس یې لای تعلیم کړه دا څه کار ده د خارج کې څه کوي څه کار کوي آیا کار کوي نه کوي یا د دولت پیسو ته پروت ده د سکاسان ډیر څه ډیری ځاتې نه شي کوي اصلا په خبر نه دی په اولاد باندې خبر نه دی په خپل فامیل باندې هغه خپل فامیل لور ته ارزښ نه لري نو خزه خو پرې ده
د هلا لار تاسو څه غنی
دا کورانه چې خپل اولاد یا خپل لور یو چاته ور کوي دوی باید ادیقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني د دې کورنۍ وپیژني د دې پښتنه وکړه د دې لټنه وکړه څه دغه نفر دغه کس کولی سي دا د مالور خوشبخته کا آیا د مالور کولی سي چې آینده ژوند ورسره کسي آیا د دې ماشومان پیدا کیږي دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي دې ته ښه پلار کېدلی سي نو دغه باید په نظر کې ونیسي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
قربان دې سم سلامت اوسئ
له حقوقي ارخص غهام یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې وسیږي د جلیل سرنوشت سره لوبي دي په کابل کې مدافع وکیل وارث خپل وکوي چې د تخپل ډیرای داسې قضیه راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو
د حقوقونو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کی او هلک د خپل قانوني سن پوره کی هغوی کولی شي چې د خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی په خارج کې اوسي په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي ولې یو څه چې مخکې 15 کاله یا 16 کاله لس کاله مخکې تفاوت کړه او چا دومره زړه نه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی ورور واده خارج کې وکړي ولې د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تعلق لري چې د خپل د خور د ورور واده خارج کې وکړي دا جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملی کار کوو وینو چې هغه انجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د ملري کېږي همداسې چې که هلک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي نو دوی له ډېرو کلات سره مخامخ کیږي که چیرته یو جلی خارج کې واده کوي او دغه خاوند په خارج کې ووسی دغه خاوند په یو متفاوت محیط کې لوی شوی ووسی چې هلته د ښځو او د میړه ترمنځ رابطه ډیر زیات متفاوت دی نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډیر خورا ډیر دي نسبت له افغانستان نه او بل غټ مشکل دا ده چې د یو د تک مشکل ده د یو اسنادو مشکل ده ډیر وخت په افغانستان کې کالک د کجلې ده هغه پاتې کیږي هر کله چې رابطه ډیره طولانی شي نو په هغه کې ناخواله من سرازي ځکه کله یو خاون او میرمن سره نږدې وسی په خبره باندې کم شخړه لم من سرازي یا هم کم سوء تفاهم من سرازي هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي ولدا چې فاصله منځ کې وسی او ارتباط هم په ټلیفون باندې وسی نو په دلته یو مسله کوم انسرازي او شخړه مې انسرازي د خزه او د خاوند ترمنځ بیا دا نه حل کیږي ډیر وړو کې مسله غټیږي ځکه اوقدي دي هغه د خزه او د میړه کوم معنی نه چې هغه نږدې یو بل نه ګوري وی ویني تر لاسه کوي نو هغه د ټلیفون نشانه نه ني نو د دوی غټ مشکل هم دغه د چدوی سره یو ځای ني نزديني یو بل خنشي در کولای وضعیت دی یو بل باندې خنه پیږي چې خاند په کوم وضعیت کې ده یو میرمن په کوم وضعیت کې ده ټایم بدلی دی لکه کچیرته یو میرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي نو تا باندې دوه شپه ورځ تفاوت کوي د دوه ټلیفونو په تماس کې مشکلات مې سره ځي دوه په خبرو کې دوه ته همانګي سره نشي کولای هغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړ شي او په دې تمام شي تر څو دوی دغه وادنه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله او کدي موضوع باندې خبرې کوچه هغه میرمن چې افغانستان کې پاتې دی هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي نارینه په بل ملکی ووسی آلته نوی دو دوی حقونه څومره تر پولاندې کې یعنی خځې ته د خسر په کور کې کېدلی سي لکه څومره ضرورت دالري او میړه ته ویلی سي چې مثلا دا شاین د مو په کار دی ماته باید واخیستل سي بل چاته نسی ویلی بچی له کوم ستونزو سره مخ کېږي میرمن له کوم ستونزو سره مخ کېږي او څومره د دوی حق تر پولاندې کې دوی یوازې ژوند کوي
قطن چې یو چا میړه نه ووسی خاوند نه ووسی لغه سره نږدې نه ووسی د میرمنو ته ډېر مشکلات من سره راځي د فامیل تربیه دی اولادو روزنه هغه تنهایی او نشي کولای چې هم فامیل ته ورسیږي هم د خپل کور کار ورسیږي او هم د اولادو روزنه ته ورسیږي یو بخش پیدا ده او بل ډیر اساسي هغه ده چې یو میرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري د مغل خاطر خدای پاک د دوه کومنس کې واده روا کړی ده او د واده په واسطه باندې یو بل سره نږدې کیږي نو تنه دا مطرح نه ده چې دوی ته په پیسې دوی به د نور امکانات ولري ولې دا چې بلنه لری دی د دوی ډیر یو غټ حق چې هغه متور ته وایي چې یو بلنه نفع اخیستل دي د دنه محروم دي نو دا ډیر اساسي حقوق دي چې دوی له لاسه ورکي هم میرمن له لاسه ورکي او هم خاوند له لاسه ورکي او طبعا ځینې داسې مشکلات روابطو کې د ښځې په ژوند کې د سړي په ژوند کې چې هغه ته رسیدګي د میرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کیږي دا مشکلات دي دا مشکلات سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي په دې مشکلات سره لاس
بله خپلواک صاحب په اخر کې کغه کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولرئ چې دوی خپل خواندي خپل لونه بهر ملک د سچا تور کې چې اصلا پاکلې معلومات هم نه لري خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې مامي لور خارج کې ورکړه مامي خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته هم پیسې را لیږي موږ سره به حمایت کوي دغه سي کورنۍ او ته د تاسو ویل چې دی البته ټول کورنۍ موږ نه خيو یو شمیر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپل خور لور بهر ورکړي دا سي کورنۍ او ته تاسو څه ویل لري
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربه نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم او سیګم ټول هغه فامیلونو ته مې خاص داده چې په اولاد باندې کاغه لوري کزوی ظلم مکوي هر څه به خدای خکې دا وس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ور ته په بهر کې خزا کوي نو غوی له ډیر مشکلات سره مخ کیږي د فرهنګي مشکلات څخه د حتی موږ تل کوم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کیږي د هغه سره په شکل دی او برده چلند کوي د هغه سترګې پټ کیږي هغه نه غواړي چې هغه ټولنه کې د هغه حقوق چلري هغه ته ورسیږي اکثرا موږ لیدل دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تل دي ژبې زده کړې دي او پوښتنه دي بیا بیرته دغه خپل تیر شوی ژوند پیاده یې چې د باندې خاوند څونه ظلم کړی دی څومره مشقت یې تیر کړی دی بیا موږ یې چې یو بل ته وغده واخلي او یو وغده چلند وکړي خپل تفریق ته واخلي یا هلته خو طلاق ورکول کېږي خپل طلاق ته واخلي او جدا ژوند وکړي نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي تر څو خدای وکړه د ژوند او د فامیلو هغه بد خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي د هغه قرباني ونه ګرځول شي نه لور او نه زوی د هغه حادثاتو قرباني نشي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چیشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ دو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چیش وایي؟ کثافت وایي. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مسوي کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چې وایو ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت چې وګوري، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دي. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 1 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دي. 14 ګرامه چې شي ده کتله ده او 1 لیټر چې دي حجم دي. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 1 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو، ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 1 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 پر 1 تقسیم کې 1 ګرام پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ 14 تقسیم کې 1 ګرام پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 0.5 ګرامه وي او حجم یې 1.5 لیټر وي. کتله څو ده؟ 0.5 ګرامه ده او حجم یې 1.5 لیټر دی. نو ډی مساوي کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله 0.5 ګرامه را کړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی نیوی تقسیم پر دیش نیوی چې پر دیش وویشه په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی درې ګرام د ټوټل کثافت سوسو درې ګرام پر لیټر باندې دا سې نو کدلته یو سل اتیا را کړی وي او دلته شپېته را کړی وي یو سل اتیا پر شپېته تقسیم وو کې چیرې دلته دوه سوه را کړی وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړی دوه سوه پر پنځوس تقسیم وو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګورئ چې ستاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی یو ځل بیا درس تکرار کړي انشاءالله زده به مو شي
دوم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي نو کثافت به یې څومره وي څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره نو کثافت به یې څومره وي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو
اټوم اټوم د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کیږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هغه برخې ته اټوم ویل کیږي اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي هیڅ داسې یو خالیګان نه لري مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکې وجود لري په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات در کول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړه دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینس کې مرکزی برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی دغه یو فزیک پوه وو او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي دا د اټوم تاریخچه ده اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1416 کال کې لا باس وو خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل بیا ردرفورد چې په 1911 کې هسته کشف کړل، بیا خپل نظریه ور کړې وه. بور په 1912 کې الکترونیکی مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټول وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعه څخه جوړیږي. د اټوم ټول وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعه څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږل نه. د اټوم اجزاوې، پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دي. بیا سره زو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه کچیر هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنۍ ماډل یا اوسنۍ شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا سپې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
وکی درنوز دکونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګ وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګ یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی، شیمی، کیمستري، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګ کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګ عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګ عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي؟ دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملات مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګ دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیش ده؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپل څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، غاز حالت یا پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادي دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي، بلکې کیمیاوي تغیرات. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل سي، لکه چې موږ دل شي دوه څخه مستې چورو یو کاغذ چې وسوزو د هغه کار لاسته راځي، یعنی مکمل دوه سره هغه شکل تغیر کړو. او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه به چې د ماده په شکل کې تغیر وکړي، مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه سي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي، خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی، خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي، وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عنصر دي. مرکبونه یا کمپاونډز چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یو ځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصرو خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جاه تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري، مګر د دې ته یو ځای کېدون څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې مشته مالګې اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژن، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي، وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یو ځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ورنه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوي ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې اجزاوو په اسانۍ سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط ته وای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګ حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی د ټولو په داد اوبو د مالګ ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزاوو نسو کولای په اسانۍ سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوږ یست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لر نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالات رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:00 to 9:00 په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 to 9:00. په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.